السلام علیکم څلور بجې شوې تاسو ازادي رادیو اورې په روانه خبرونه کې باورې چې افغان حکومت د کورونا د مخنیوي لپاره له طالبانو د اوربند غوښتنه کړې ده نور موضوعات هم در خبرو خو لمړی لنډ خبرونه د مهمو خبرونو سره ټکی افغانستان د کورونا د مخنیوي لپاره د اوربند غوښتنه وکړه په غور کې له ایران راستانه شوي درې کسان مړه شوي دي او له هیواده د باندې به واوري چې په ټوله نړۍ کې په کورونا نږدې 200,000 کسان اخته شوي د خبرونو تفصیل د افغانستان حکومت د روپایي ټولنې د هغه وړاندیز هر کله کړی چې د کورونا ناروغۍ د مخنیوي او مبارزې لپاره د اوربند غوښتنه کړې وه. د افغانستان لپاره د روپایي ټولنې ځانګړي استازي رونالد کوبیا پرون په ټویټر پاڼه لیکلي وو چې هر وګړی له کورونا وایرس د خوندیتوب حق لري او د دې خوندیتوب لپاره باید په لومړي ګام کې په افغانستان کې اوربند وشي. اوس د ولسمشر محمد اشرف غنی سلاکار او د ستراتیژیکو اړیکو د ادارې عمومي رئیس وحید عمر په خپله ټویټر پاڼه لیکلي د کورونا د مخنیوي په موخه د اروپایي ټولنې لخوا د اوربند غوښتنې هرکلی کوي. هغه زیاته کړې د افغانستان حکومت هم له طالبانو غواړي چې د بشري ارزښتونو لپاره اوربند اعلان او جګړه ودروي. د وحید عمر له قوله د کورونا ناروغۍ له امله د هیواد حالات کړکیچن لوري ته روان دي او که چیرې اوربند اعلان شي نو حکومت او د عامې روغتیا وزارت به د دوی تر واک لاندې سیمو کې روغتیایي خدمتونه وړاندې کړي. دغه په خبره حکومت حاضر دی د کورونا ناروغۍ د مخنیوي او پر ریال د ناروغۍ د طالبانو د ناروغانو درملنه وکړي. هغه پر طالبانو هم غږ کړی چې په ولایتونو کې د روغتیایي مرکزونه نه تړي څو خلکو ته روغتیایي خدمتونه وړاندې شي. د غور ولایت چارواکي وایي په کورونا وایرس اخته درې کسان چې تازه له ایران ستانه شوي وو د نامعلومه دلایلو له مخې مړه شوي دي. د غور د پسابند ولسوالۍ سرپرست عبدالاحد نن چهارشنبه ازادۍ راډیو ته وویل دغه کسان په شیرلاس کلي کې مړه شوي دي. سرپرست ولسوال وایي له ایران هر ورځ په لسګونه کسان له روغتیایي معاینې پرته دې ولسوالۍ ته راستنېږي. بلخوا د غور د والي مرسیال حبیب الله رادمنش وایي دغه درېو کسانو د مړینې د علت په اړه څېړنې کوي. په ورته وخت کې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت هم مني چې درې کسان چې له ایران راستانه شوي وو مړه شوي خو وایي دوی سیمې تپلاوی لګلې چې په دې اړه څېړنه وکړي. په کابل کې د امریکا سفارت په افغانستان کې لدیره امریکایي وګړو غوښتنه وکړه چې له افغانستانه ووځي. سفارت په خپل اطلاعیه کې لیکلي چې د خپل وګړو روغتیایي حالت ته اندېښنه لري. د اطلاعیې له مخې سفارت د امریکایي وګړو لپاره د قونسلۍ ټول خدمات تر بلې خبرتیا پورې ځنډولي دي. په کابل کې د امریکا سفارت له خپل وګړو غوښتنه کړې چې له تجارتي الوتنو استفاده وکړي چې دا مهال په عادي ډول روانې دي. د امریکا سفارت په یو ټلیفوني تماس کې ازادي راډیو ته تایید کړ چې دغه اطلاعیه تیر ماښام خپره شوې ده خو د سفارت سرچینې په دې اړه توضیحات ورنه کړل چې دغه اطلاعیه د سفارت پر کارکونکو هم تطبیق کیږي که څنګه. د عامه اړیکو دولتي کمیټه وایي د هوټلونو حوزونو حمامونو او ورزشي پروګرامونو فعالیتونه چې خلک پکې راغونډیږي تر بلې خبرتیا خپرېدو منع اعلان شوې ده. د کورنیو چارو وزارت په یوه اطلاعیه کې ویلي دا اقدام د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي په هدف شوی ده. کورنیو چارو وزارت زیاتوي له سرغړوونکو سره به قانوني چلند کیږي. وزارت له خلکو غوښتنه کړې چې د هوټلونو حوزونو حمامونو او ورزشي پروګرامونو د فعالیت په صورت کې د پولیسو له 119 شمېرې سره اړیکه ونیسي. د پکتیا پوهنتون لپاره د نوي او عصري کتابتون ودانۍ د جوړېدو چارې پیل شوې. د پکتیا والي شمیم خان کټوازی د کتابتون د پرانستې پر مهال په خپلو خبرو کې وویل د کتابتون لپاره په دې درې پوړیزه ودانۍ 28 میلیون افغانۍ لګښت راځي چې چارې به یې په یوه کال کې بشپړ شي.
پکتیا پانتون دی پارا دی کتابتون و مجازه و دانه دسی پا دروی منزلو که جوری گی پا انترنت و خپل سولاری سیستم بریکنا با ولاری دی وویستو میلیون و پشاو خواه که بودجه پی بانی مصرفی گی سی دی شاسازی وزارت لطریقه پروژه مالی که گی بودجه ورطا مالی وزارت ورکوی او زمگ گختن دا دسی پا یو کال که انشالا دا و دانه گچه خستانی تا وست با.
د پکتیا د والی په خبره د کتابتون د نوې وسی ودانۍ په جوړېدو سره به د یاد پوهنتون د محصلینو او استادانو د مطالعې او څېړنې لپاره اسانتیاوې رامنځته شي. دا کتابتون به په لمریزه برېښنا او انټرنیټ هم سمبال وي. د چک جمهوریت په پلازمینه پراګ کې چارواکو د کورونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره په عامه ځایونو کې د مخونو پټول جبري کړل. د پراګ ښاروال زیدینیک هریب نن چهارشنبه په خپل فیسبوک پاڼه لیکلي دغه شدید مقررات نن غرمې د تطبیق وړ دي. ښاروال لیکلي که چا د بیړني حالت پر مهال په عامه ترانسپورټ کار ځایونو ټولنیزو او روغتیایي مرکزونو او عامه دفترونو کې خپل پزه او خوله نوي پوښلي، ښار ته یې داخلېدل هلته پاتې کېدل او تګ راتګ منع کېږي. له کورونا وایروس نه د خوندیتوب کاري ډله د تازه لارښوونې پرون پیشنهاد کړي دي چې ښاروال د فرمان تر صادرولو مخکې تایید کړي. د فرمان له مخې هغه کسان چې له دغه مقرراتو سرغړونه وکړي شل زره چکی کرونا جریمه کېږي چې 814 امریکایي ډالر کېږي. د نن چهارشنبې په چک جمهوریت کې په کورونا وایروس د خلکو د خطر کېدو تایید شوې پیښې 324 اتیاو ته رسیدي، خو په دغه وایروس په چک کې څوک مړ شوي نه دي. پداسي حال کې چې د نړۍ په سطحه په کورونا وایروس د اخته کسانو شمیر تقریبا 200 زرو ته ورسید، د وایروس د پراخې ګډوډۍ سبب شوې ده. حکومتونه هڅه کوي چې د نوې ناروغۍ خپرېدل ور وکړي. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل ویلي هغه کسانو ته چې د دیرش ورځني بندیز پر مهال اروپایي ټولنې ته د داخلېدو اجازه لري ډېره لږه استثنا ورکول کیږي. ناروې، سویس، آیسلند او برېټانیا هم اروپایي ټولنې ته د خلکو د داخلېدو له بندیز سره موافقه کړې ده. کورونا وایروس یا کووېډ-19 چې لومړی په 13 ډسمبر میاشت کې چین کې کشف شو، د نړۍ په سطحه یې نږدې 8000 کسان مړ کړي دي. اروپایي ټولنې پرون ناوخته هوکړه وکړه چې د دې ټولنې بهرني سرحدونه به د دې شوزو لپاره تړلي وي. د امریکا، برېټانیا او هالند په ګډون ګڼو هیوادونو کې د میلیارډونو ډالرو په ارزښت د مرستو د بستو اعلان وکړ، څو د دغه وایروس له کبله د بالقوه اقتصادي رکود اندازه راکمه شي. داود د دې ساعت مهم خبرونه. تاسې ازادي رادیو اوري وړاندې په خبرونه کې نور مهم موضوعات هم خبرو، خو کچیر غواړی چې د دې خبرونو لنډیز واوري یا هم زموږ پر ویب پاڼه زموږ غږ په ژوندۍ بڼه واوري، زموږ د فیسبوک په بخښنه زموږ د ویب پاڼې ادرس ته ازادي رادیو ټکه اورګ. په داسې حال کې چې د افغانستان د بشر حقوقو خپلواک کمیسیون وایي د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرو سارنه ورته ډیره مهمه مسله ده. د افغانستان د حکومت یو لوړ پوړی چارواکي د کورونا وایروس د مخنیوي لپاره د اوربند غوښتنه کړې ده. په کابل کې یو شمیر بیځایه شوي کورنۍ وایي د کورونا وایروس د خپرېدو په اړه ورته تر دې دمه هیڅ سامه پوهاوی نه دی شوی. په پکتیا کې د بیلابیلو ستونزو له کبله 25 صنعتي فابریکې سقوط شوې دي.
تقریبا اتیا شاوخوا فابریکې درلودې، 25 فابریکې په بیلابیلو لاملونو سقوط شول.
د دې درخوا مو په نړۍ کې د کورونا وایرس د نویو وضعیت په اړه باندې هم معلومات درته راټول کړي، او د خبرونې دویمه برخه به د بشر حقونو او ترخوا اساسي غږ خبرونې لپاره وخت ولرو. راسره ملتیا وکړي. ازادي رادیو په منځنۍ سپه 1290 او د اف ام په 0.15 سپه په رڼه بڼه د هیواد په یو شمېر لویو ښارونو کې اورېدل شي. وړاندې مې هم په خبرونه کې یادونه وکړه چې د افغانستان حکومت د اروپایي ټولنې د هغه وړاندیز هرکلی کړی چې د کورونا ناروغۍ د مخنیوي او مبارزې لپاره یې د اوربند غوښتنه کړې وه. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي رونالډ کوبیا پرون په ټویټر کې لیکلي وو چې هر وګړی له کورونا وایروس د خوندیتوب حق لري او د دې خوندیتوب لپاره باید په لومړي ګام کې په افغانستان کې اوربند شي. اوس تازه د ولسمشر محمد اشرف غنی څلاکار او د ستراتیژیکو اړیکو د ادارې عمومي رئیس وحید عمر په خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې د کورونا د مخنیوي په موخه د اروپایي ټولنې لخوا د اوربند غوښتنه هرکلی کوي. هغه زیاته کړې ده د افغانستان حکومت هم له طالبانو غواړي چې د بشري ارزښتونو لپاره اوربند اعلان او جګړه ودروي. د وحید عمر له قوله د کورونا ناروغۍ له امله د هیواد حالت کړکېچن لوري ته روان دی، او که چیرې اوربند اعلان شي نو حکومت او د عامې روغتیا وزارت به د دوی تر واک لاندې سیمو کې روغتیایي خدمتونه وړاندې کړي. دغه په خبره حکومت حاضر دی د کورونا ناروغۍ د مخنیوي او پر یادې ناروغۍ د طالبانو د ناروغانو درملنه وکړي. هغه پر طالبانو غږ وکړ چې په ولایتونو کې دې روغتیایي مرکزونه نه تړي څو خلکو ته روغتیایي خدمتونه وړاندې کړي. خو په داسې حال کې چې ښاغلی عمر د کرونا وایروس د ناروغۍ له کبله د اندېښنې په څرګندولو سره وایي چې حتی دوی حاضر دي طالبانو ته هم روغتیایي خدمتونه وړاندې کړي. بل لور ته بیا په کابل کې یو شمېر بېځایه شوې کورنۍ وایي د کرونا وایروس د خپرېدو په اړه ورته تر دې دمه هېڅ عامه پوهاوی نه ده شوی. د دوی وایي له همدې امله چې دوی په کمپونو کې دا ناروغۍ پیدا نه شي خورا سخت اندېښمن دي. خو د افغانستان د عامې روغتیا وزارت بیا وایي دوی د کورنیو بېځایه شو په هر پنډغال کې روغتیایي مرکز لري څو د خلکو روغتیا پالنه وکړي. ډیوه نادرې په اړه راپور لري.
د کابل بګراموو نساجي سیمه چیرته چې د جنگ جګړو له امله راکړه شوې نږدې 800 کورنۍ ژوند کوي. د پنځه ماشومانو مور 15 کلنه شیرینه هم د کورنۍ یو لس نور غړو سره په دې پنډغاله کې ژوند کوي. دوی تر اوسه د کرونا وایروس په اړه هیڅ ډول معلومات نه دی ترلاسه کړی، نو ځکه خو دوی د دغه وایروس نه د ځان ساتنې په تړاو هیڅ ډول چمتووالی نه لري.
نو مې شیرینه دا راغلی سم دغه جګړې او جنگونه وو کاته چې سروبي خوان راغلی چې بعد موږ وتل که خوږه ډوډۍ ډېره وه مسافور څوک نه دی راغلی غیر تاسو نه نو وایرس په هغه نه څه خبرې خو دونه خبرې چې دغسې مرض ده په جو کې خور ده او ځانم پاک ساتی ماشومانم پاک ساتی پر غاکله خبرې نو
دې پنډغالي کې څه باندې 800 کورنۍ ژوند کوي. دا کورنۍ د جنگ جګړو له امله د هیواد له بیلابیلو سیمو دلته راکړه شوې دي. د کابل د دې پنډغالي مشر محمد ابراهیم د عامې روغتیا وزارت څخه غواړي چې د کابل د نورو خاریانو په شان دی ورسره د کرونا وایروس سره د مبارزې لپاره لازم مرسته وکړي.
دا ټول د جنگو د ست راغلي چې کورونه بمبار شوی دي هغه ځایونه ورسوي دي نو د مجبورۍ څخه د ست څخه چې د دوی شي ته دنه کې د لږه د پاره د خلک به ځای سوي دي یا ماجر سوي دي دغه لید پراته دي د څوک به غلی تشي د خلکو ته توسه پدې د کم ته ماته نه دی راغلی چې د دې کله مرز پښتنه وکی یا د دې خلکو د سیاحت پښتنه وکی یا د دې خلکو د خوراک د شپ پښتنه وکی. نه
خو د افغانستان د عامې روغتیا وزارت بیا وایي چې پنډغالو کې میشتو کورنوي ته هم د نور افغانانو په شان روغتیایي خدمات وړاندې کیږي. د دې وزارت ویان وحید مایر د چاشمبې پورز ازادي راډیو ته ویل چې هر پنډغالی روغتیایي مرکز لري تر څو د خلکو در ملنی ترڅنګ ورته د کرونا وایروس نه د ځان خوندي کولو په اړه عامه پوهاوی ورکړي.
هغه ټول کمپونه سي د لاسرسي لري کلینیکو ته د پخوار غلي دي چې چیرې کابل کې وقرات زیاتېږي همرا چې تاسو پذیرې هغه یې ماس پذیرې په قسمت حفظ الصحه کې مرابیان دي سي دوی سره کار کړی چې سي پیامونه ورته همرا بخښه دي چار کلینیک ته مثلا مشوم د خپل وړي سي کارکونان دي تر ته تبلیغات هم دي.
په ورته وخت کې به د کابل په بل سنډه کې یو شمیر مدني فعالانو د کرونا وایروس د مخنیوي په خاطر یو نیزه کمپاین پیل کړی. دوی وایي چې دغه وایروس د خپرېدو مخنیوي یوازې د حکومت دنده نه ده، باید ټول ولسی وګړي په دې برخه کې خپل مسؤلیت ادا کړي. مدني فعال محمد عارف حیدری ازادي راډیو ته وویل
هیڅ کوم ټولنه بنسټ دولت په یوازې ډول مبارزه نشي کولای. موږ کولی شو د یو بل ترڅنګ د مسؤلیت احساس وکړو او د کرونا وایرس په وړاندې مبارزه وکړو.
د کرونا وایروس د نړیوال روغتیا سازمان لخوا یو نړیواله وبا یاده شوې ده. افغانستان کې اوس مهال د کرونا وایروس دوی شپې حساب شوی چې تقریبا ټول یې له ایران څخه پرغلو افغان کډوالو کې تثبیت شوی دی. تیرونی د ولسمشری مانی لخوا د کرونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي په خاطر د یوې میاشتې لپاره ټول خونیز نظام وتاړه او ټول ورزشي سیالۍ وځنډولې. دغه شان د حج اوقافو وزارت هم د فاتحو اخیستو مراسم ځنډولې دي.
ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
کلوی خوا په کابل کې په پنډغالو کې اوسیدونکي د کرونا په اړه عامه پوهاوی نه لري. بل خوا بیا کرونا وایروس په ټوله نړۍ کې د خپرېدو د شدت په حال کې دی. که څه هم دا وایروس لومړی په چین کې خپور شو، اوس په نورو هیوادونو کې په تیره بیا په اروپایي هیوادونو کې د خپرېدا شدت ډیر زیات دی. د کرونا وایروس له کبله نړۍ ته زیات اقتصادي زیان اوښتی، خو دولتونه هڅه کوي چې د بېلابېلو لارو په وسیله د دې وایروس د خپرېدو او هم د مالي تاوانونو د کمېدو مخه ونیسي. عصمت څاروان دا موضوع تعقیب کړي، جزئیات راسره شریکوي.
په کرونا وایروس په درسته نړۍ کې د اخته شویو کسانو شمېر نږدې 2 لک ته ورسېد او دا په داسې حال کې ده چې حکومتونه هڅه کوي د دې وایروسو د لا زیاتې خپرېدا مخه ونیسي. خو کرونا د ژوند په مختلفو چارو کې خنډونه پیښ کړي دي. د جرمني صدر اعظم انګیلا مرکل ویلي چې د بندیز په دیرشو ورځو کې به ډیرو لږو کسانو ته اجازه ورکړل شي چې اروپایي اتحادیې ته ورشي. ناروی، سویس، آیسلند او بریتانیا هم خپلو هیوادونو ته له بهره د ورتلونکو کسانو پر ورتګ له بندیز سره موافقه کړې ده. دغه وایرس چې د دسمبر په میاشت کې د چین په اوهان ښار کې پیدا شو، اوس په نړۍ کې نږدې 8000 تنه مړه کړي دي. د دې وایرس مخه اوس اروپا ته اوښتې ده. د اروپایي اتحادیې مشرانو پرون سه شنبه موافقه وکړه چې خپلې پولې به د 1.5 ورځو لپاره بندې کړي. پاکستان وایي چې په دغه هیواد کې په کرونا د اخته شویو کسانو شمیر 230 تنو ته رسیدلی او هند د کرونا له لاسه تاج محل بند کړی دی، ځکه چې دې تاریخي ودانۍ ته ډیر سیلانیان ورځي. د کرونا اقتصادي تاوانونه خورا ډیر دي. د ونډو بازار په بېساري ډول لوېدلی، د توریزم صنعت سخت زیان لیدلی، خلک سفر نه کوي او له دې کبله هوایی شرکتونو میلیاردونو ډالره تاوان کړی دی. خو یو شمیر دولتونو د دې تاوان د وټکټ ایستلو لپاره له شرکتونو سره مرستې اعلان کړي دي. بریتانیا او هالند د میلیاردونو ډالرو مرسته کوي چې د کرونا وایرس له کبله کمپنیو ته اوښتی تاوان جبران کړي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ هم ویلي چې د کرونا وایرس له کبله د اوښتي مالی تاوان د جبرانولو لپاره مرسته کوي. د ندی ویلی چې څومره مرسته به وکړي، خو واشنگتن پوسټ رسپانې لیکلی چې ترامپ 850 میلیارد ډالر په پام کې نیولی دی. پر دولتونو هم اقتصادي فشار زیات شوی دی. بلغاریا ویلی دی چې په مالی بودیجه کې کسر زخت زیات شوی او اوکراین د پیسو له نړیوال صندوق څخه د څه باندې 15 میلیارد ډالر پور غوښتنه کړې ده.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
د صوبات او همپالنې ټاکنیزه ډله وایي لا هم د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او عبدالله عبدالله ترمنځ د جوړ جاړي لپاره د امریکا له لوري هڅه کیږي. د دې ډلې یو مخکښ غړي فضل احمد مانوي ازادي راډیو ته ویلي چې که څه هم محمد اشرف غنی او عبدالله عبدالله د لوري له مراسم وروسته سره نه دي کتلي، خو د زلمی خلیلزاد لوري هڅې روانې دي څو دوی دواړه له یو بل سره تفاهم ته ورسیږي. جمهوري ریاست پریاړه له خبرو کولو ډډه کړې ده. فیروزه عزیزي پرې جزئیات لري.
د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او انتخاباتي سیالي عبدالله عبدالله د لوړې مراسمو نږدې لس ورځې اوړي، خو لا هم د امریکا له لوري د دواړو لورو ترمنځ د تفاهم په هدف هڅې کیږي. د ثبات او همپالنې ټاکنیزې ډلې غړي او عبدالله عبدالله ته نږدې کس فضل احمد منوي د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې نن یا سبا به زلمی خلیلزاد بیرته افغانستان ته راسي او بیا به د دواړو لورو ترمنځ د منځګړیتوب خبرې پیل کړي.
د لوړی مراسم را ورسته د دواړو لورو ترمنځ په مستقیم ډول خبرې نه دي شوې، خو د زلمی خلیلزاد له لوري د منځګړیتوب لپاره بحثونه شوي. په دې لړ کې کومه ځانګړي موضوع او طرحه نه دي وړاندې شوي. تاسو پوهیږئ چې ښاغلی خلیلزاد په قطر کې په سفر وو، نن یا سبا به بیرته راستون شي او دغو خبرو ته به بیا دوام ورکړي.
تر دې وړاندې هم په افغانستان کې د ناټو د استازولۍ له لوري د دواړو لورو ترمنځ د جوړجاړي وړاندیز سوی دی. په افغانستان کې د دغه سازمان ملکي استازي نیکولاس کې ویلي وو دواړه افغان سیاستوال دې سره د سیاسي بحران لپاره د حل لار ومومي. د یادونې وړ ده چې تر دې وړاندې د پخواني ولسمشر حامد کرزي او پخواني جهادي مشر عبدالرب رسول سیاف له لوري هم د محمد اشرف غني او عبدالله عبدالله ترمنځ د روغې جوړې په هدف منځګړیتوب سوی او د راپورونو په اساس لا هم په دې برخه کې د دوی هڅې روانې دي. هڅه مو وکړه په دې اړه د ولسمشرۍ ماڼۍ نظر هم ولرو، خو دوی له خبرو کولو ډډه وکړه. له دې سره یو افغان سیاستوال محمد اسماعیل وایي عبدالله عبدالله د انتخاباتو پایلې نه مني او هڅه کوي چې د انتخاباتو پایلې لغوه شي.
طرف جناب ډاکټر شیب عبدالله مصممن کې اونا قناعت ندارند.
عبدالله عبدالله د انتخاباتو پر اعلان شو پایلو قناعت نه لري. د سیاستوالو منځګړیتوب یوازې دومره فشار راوړي چې یو بل سره نږدې کړي، خو زما په باور تر هغه چې یو جدید تحول رامنځته نشي، لکه ریاستي حکومت په صدارتي بدل نشي، هم عبدالله عبدالله او هم پلاویان به قناعت ونه کړي.
په ورته وخت کې د افغانستان د ملي امنیت پخواني مشر او د ولسمشرۍ انتخاباتو نوماند رحمت الله نبیل ازادي راډیو ته وویل فکر نه کوي چې روان سیاسي کړکیچ دی د افغانستان ملي ګټو په نظر کې نیولو سره حل شي.
دې کې به شخصي ګټې او ټیمي او ګروپي ګټې ډېرې اهمیت ورکړل شي. اول دا چې طب د انتخاباتو بیروی اعلان مسله دوړ خواته حیثیتي شوی او تحلیف تقریبا دوړ خواته په یو حیثیتي مسله باندې بدل شوی. بل مسله د صلح ده چې هغه ډیره مهمه مسله ده، ځکه په دې کې هر طرف وړي چې خپل موقفونه او خپل آینده کې تضمین کړي.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د ولسمشرۍ د انتخاباتو ګټونکو اعلان شوی، خو انتخاباتي سیالي عبدالله دا پای نه مني او وای د پاک رایو لمخې ټاکنې ګټل دي. فیروزه عزیزی، ازادي راډیو، کابل.
د افغانستان د بشر حقوقو خپلواک کمیسیون وایي د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرو څارنه ورته ډیره مهمه مسله ده. د دې کمیسیون وایان شکر الله مشکور ازادي راډیو ته وویل، وړاندې د کمیسیون د سولې له خبرو څارنه نه درلوده خو اوس غواړي دا بهیر پایل کړي. بلخوا د افغانستان د بشر حقوقو سازمان وایي له طالبانو سره د سولې مرکزي پلاوي کې هغه کسان شامل دي چې باید هغه کسان پکې شامل وي چې د بشر حقونو او اصولو ته ژمن اوسي. د فرشتین دا راپور فیروزه عزیزی راوړوي.
د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون غواړي له بشري حقونو نه د ساتنې لپاره د سولې په بهیر کې د بین الافغاني مذاکراتو نه جدي څارنه ولري. د دغه کمیسیون ویان شکر الله مشکور د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل، که څه هم دا کمیسیون لیواله نه دی چې د سولې د مذاکره کوونکي پلاوی په ترکیب کې وي، خو له دغو خبرو اترو به په جدي ډول څارنه وکړي.
کمیسیون د یو بې طرفه او غیر سیاسي ارګان په توګه غواړي چې د بین الافغاني مذاکراتو له پروسې څخه نظارت وکړي، سره له دې چې د حکومت لخوا د کمیسیون څخه غوښتل شوی تر څو په دغه مذاکره کوونکو کې ګډون وکړي. خو کمیسیون راکمندې نه لري چې د یو طرف په استازیتوب باندې د مذاکره کوونکو د هیئت کې ګډون ولري، ولې د پروسې څخه په ټوله معنا نظارت کوي.
ښاغلی مشکور دا هم وویل چې د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون مخکې تر دې د سولې له بهیر نه هر اړخیزه څارنه نه درلوده، خو اوس غواړي په پراخ ډول دغه څارنه ولري. د ښاغلي مشکور په خبره د مذاکره کوونکي پلاوی په ترکیب کې له دغه کمیسیون سره هیڅ ډول مشوره نه ده سوې. ټاکل شوې وه د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې له هوکړې وروسته د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ بین الافغاني خبرې د مارچ میاشتې په 10 نیټه پیل شي، خو تر دې دمه د خبرې نه دي پیل شوې. تر دې وړاندې افغان حکومت ویلي و چې د طالبانو سره مذاکره کوونکی پلاوی نهایي شوی او د مذاکراتو د ځای او نیټې له مشخصولو سره به هممهاله ترکیب یې هم اعلان شي. په ورته وخت کې د بشر د حقونو نړیوال سازمان وایي د سولې د مذاکره کوونکي په پلاوي کې باید هغه کسان وي چې د بشري حقونو اصولو ته ژمن وي. د دغه سازمان د آسیا برخې مسؤله پاتریشیا ګاسمن ازادي راډیو ته په استول سوي پیغام کې وویل،
دا ډیره مهمه ده هغه کسان چې د سولې مذاکره کوونکي پلاوي کې دی باید هغوی وي چې له بشري حقونو اصولو نه دفاع ته ژمن وي. مهمه دا نه ده چې د هغوی د دندې عنوان له بشري حقونو نه د دفاع وي، بلکې په بشري حقونو پوهوي او په مذاکراتو کې ترې د دفاع اراده ولري.
تر دې وړاندې هم د بشر د حقونو نړیوال سازمان د سولې په خبرو اترو کې لښکېلو غاړو غوښتنه کړې چې په مذاکراتو کې د بشر د حقونو موضوع ته لومړیتوب ورکړي. فیروزه عزیزی، ازادي راډیو، کابل.
په پکتیا کې د بیلابیلو ستونزو له کبله 25 صنعتي فابریکې سقوط شوې. د پکتیا د صنایعو او کارونو خونی مسؤلان وایي د فابریکو د سقوط یو دلیل د ځای ادارې نه پاملرنه هم ده. احسان آرین پر راپورټ لري.
په پکتیا کې د صنایعو او معدن خونی مسؤلین وایي په دې ولایت کې 25 صنعتي فابریکې د ځای امنیت د لوړې کرایې برېښنا او ګڼ نورو ستونزو له امله سقوط شوې. د دې خونی مشر فضل الدین جلالزی ازادي راډیو ته وویل چې په دې فابریکو د 15 میلیونه ډالر په شاوخوا پانګونه شوې و چې لسګونو کسانو ته پکې د کار زمينه برابره شوې وه، خو د ولایتي ادارې له لوري د اسانتیاو د نه برابرولو له امله له فعالیت ولوېدې. نو موړی وای
تقریبا اتیا شاوخوا فابریکې درلودې، 15 فابریکې په بیلابیل لاملونو سقوط شول او یو شپته فابریکې شاوخوا فعال دي. یو دیرش داسې فابریکې دي چې د تهدید لاندې دی چې ممکن په نږدې وختونو کې که ستونزې هوارې نشي سقوط شي.
ښاغلی جلزی وایي له تیرو 14 کلونو راهیسې ورسره د صنعتي ښارګوټي د کار د پیلېدو ژمنه کېږي، خو تر اوسه دوی ته نه دی توضیح شوی. حاجی فضل رحمان هغه پنګاول دی چې د همدې ستونزو له امله د مزایکو او بلوک فابریکا سقوط شوه. دی وایي په دې کار کې 15 میلیونه افغانۍ تاوان شوی.
موږ ځکه مجبور شو دا موادر او تاوان هم کوو، دمر تاوان موږ له وسه نه کېده. هغه ماشینونه چې موږ د ایران راوړي دي هلته پرتی دي، اوس موږ ته خساره 35 لک روپۍ افغانۍ هم رسېدلې دي.
یوازې دوی نه، بلکې د فعالو فابریکو خاوندان هم له اوسنی وضعیت اندېښمن دي. دوی وایي که د صنعتي ښارګوټي امنیت، دایمي برېښنا او د خامو موادو غم یو بنه خوړل شي، شاید ګڼې نورې فابریکې هم خپل فعالیت ودروي. د برېښنایي کیبلو د فابریکې مالک انجینر زهید دولتزی:
د خامو مواد دلته نه تولیدېږي، دا له بهر راځي، او په هر حال دغه صنعتي فارک موږ ته راکړل شوی دا خو خبره ده چې فعال نه ده. نو خدا نخواسته په دې ډارېږو چې دغه دې موږ که دا ستونزې حل نه شي، راتلونکي کې شاید کاروبار هم ودرېږي.
د پکتیا والی شمیم خان کټوزی وایي د صنعتي پارک د چار دیوالې چارې پیل شوي او د سرکونو د جوړېدو لپاره سروې روانه ده. نوموړي ازادي راډیو ته وویل:
په راتلونکو دو میاشتو کې عمل د ځمکې توزیع عملاً ورته شروع کړو، چې د یاتیې کار عملاً روان ده. دوی ته باید ځمکه توزیع کړو، نور ټولې پروسې طی شوي دي، ځکه تر څو چې دوی فابریکې جوړوي تر هغومره وخت کې هغه سرکونه او د برق کار هم خلاصېږي، هغه به هم زمان روانې.
د پکتیا د صنعتي ښارګوټي جوړېدل او پکې صنعتکارانو ته د ځمکې د ویش ژمنه له تیرو دیارلسو کلونو راهیسې ورکول کېږي، خو لا هم د دوی په واک کې نه ده ورکړل شوی. د پکتیا والی وایي نږدې 600 کسانو په دې ښارګوټي کې د ځمکې د ترلاسه کولو فرمې اخیستې، چې په وینا یې چارې به یې له مرکز تعقیب شي او د فابریکو جوړولو لپاره به په وړ کسانو د ضرورت وړ ځمکه وویشي. احسان اریان، ازادي راډیو، پکتیا.
پیوا سیمه کې په کومو امکاناتو سره مو امن راتلای شي؟ د دوی اقومي جوړښتونه رژوندي کوچ دي، کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو؟
په آزادو ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې سوزار یا لایون کې چې دغه خاص مو ورته خسته نه سونو نه سمره ولا او دوی ته کالی کولای شو په چی شي کوو.
تغاسبین درګر د لګې د شیخ مصر صنعتي پارک دغه سپلو روان دی.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
د کندهار د ژړې ولسوالۍ اوسیدونکي وایي په دې ولسوالۍ کې د 13 بسترې روغتون د جوړېدو درېدلې چارې دي بیرته پیل شي. دوی وایي د ژړې ولسوالۍ نفوس ورځ تر بلې د ډېرېدو په حال کې دی. اوسني روغتیایي خدمات د خلکو لپاره بسنه نه کوي. بلخوا د کندهار د عامې روغتیا رئیس د خلکو دې غوښتنې ته په ځواب کې وایي په دې وروستیو کې د کابل څخه راغلي پلاوی د دې روغتون څخه څارنه کړې او د جوړولو چارې به یې ژر بیرته پیل شي. صادق رښتینی پرې له کندهار راپور لري.
د کندهار د لویدیځي جړې ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې شاوخوا دوه کاله مخکې په دې ولسوالۍ کې د 13 بسترېز روغتون د جوړېدو چارې پیل شوې. د خلکو په وینا هغه مهال ویل کېده چې د یو کال په اوږدو کې به دغه روغتون ورغول سي، خو دا د شاوخوا دوه کلونو تیریږي چې نه یوازې د روغتون د جوړېدو چارې بشپړې سوي نه دي، بلکې کار یې په ټپه درېدلی. د جړې ولسوالۍ اوسیدونکو هغه ولی باراني او عبدالقیم کاکو ازادي راډیو ته وویل دا چې د روغتون 50 سلنه چارې بشپړې سوي، خلک یې د بیرته پیلولو غوښتنه کوي.
که موږ وګورو نور ولسوالۍ یادې کړو، دغه په طلبه باندې جړې هم زیات نفوس لري، اما که چېرې هلته دغسې کلینیکونه چې هغه ایجادېږي یا جوړېږي یا د خلکو لخوا څخه یا دولت لخوا څخه بندېږي، دا به د خلکو پر صحت باندې زیات منفي اغېزه وغورځوي. نو زما د ټولو دغه څخه خواسته چې دغه توقیف کړی دي، هغه بېرته جریان ورکړي او د جړې ولسوالۍ د صحت لپاره، جړې ولسوالۍ د خلکو صحت لپاره دا زیات مهم دي، باید جوړ شي. ځکه موږ د جړې ولسوالۍ خلک یا دغه میرویس روغتون ته خپل خلک راولي، یا د میوند بستر خلک، بیا خپل ماشومان خلق بیاي
ولې زمر یو ناروغ کراوږي، هغه ناروغ کلنګ جرته دایو وسی، نو هغه جوړیږي او څه درځي په لسې زمر ډیر مریضان لاري باندې خپل ژوند لاس اور کړی دي چې دغه پوری نه رسیږي. ولې ځای ګوښه یا غاجل مریض یې معنا.
د جړې ولسوالۍ وسیدونکو وایي چې د دې ولسوالۍ نفوس ورستر بلی د ډیرېدو په حال کې دي او وسنی روغتیایي خدمات د خلکو لپاره کفایت نه کوي. بلخوا د کندهار د عامه روغتیا رئیس محمد اشرف نادری د خلکو دا غوښتنې ته په جواب کې وایي چې په دې وروستیو کې د کابل څخه راغلي پلاوی د دغه روغتون څخه نظارت کړي او د جوړولو چارې به ډیر ژر پیل شي.
زه د جړې د پروژې د پرمختګ لپاره هیڅ راستون نه لرم، نه هلته کوم امنیتي ستونزه لرم، نه بل کوم خال لرم. دلته مشارکت راغوښتی و تا هغه ورځ څخه چې زه راغلی یم، تعهد مې ځنې اخیستی دی. دا اوس هم په هغه سیمه کې به رنګ مالی شروع ده، لاس په کار یو، خو هیڅوک دې ته نه پرېږدي چې په داسې پروژو کې غفلت وکړي یا ځنډ وکړي یا نور مسئلو کې، ځکه دا حیاتي پروژې دي. ځنډ او خنډ د ټول روغتیایي سیستم د ځنډ لامل ګرځي. په دې اړه کوشش کوو چې ژوندي اوسو او همیشه کسان دغه دوستان چې قراردادونه لري تنبیه یې کړو، حرکت باندې راولو او دوی چلق یو اندازه.
د امیر اختیار ریاست د معلوماتو په اساس د جری ولسوالۍ د شپسریز روغتون پر شل جری بمځکه د 10 میلیونه افغانۍ په لګښت جوړیږي. د روغتون د چارو د پیل پر مهال چارواکو وویل چې د روغتون ودانۍ به د 1 کال په موده کې جوړه سي، چې د 4 دیش اتاقونو په لرلو سره به نسایي، ولادي، د کتلوي مافیات او نورې څانګې ولري.
اوریدمو چې د کندهار د ژړې ولسوالۍ اوسیدونکي په دې ولسوالۍ کې د شل بستریز روغتون د جوړېدو د درېدلو چارو د بیا پایل غوښتنه کوي، خو حکومت ډاډ ورکوي چې ژر به دغه چارې بیا ته پیل شوي. 4:30 یو ځل بیا هم د مهمو خبرونو سرټکی. د افغانستان حکومت د روپایي ټولنې د هغه وړاندیز هر کلی کړی چې د کورونا ناروغۍ د مخنیوي او مبارزې لپاره د اوربند غوښتنه کړې وه. د غور ولایت چارواکي وایي په کورونا وایرس سخته 3 کسان چې تازه له ایران راستانه شوي وو د نامعلومو دلایلو له مخې مړه شوي دي. د امیر روغتیا وزارت هم دغه خبره مني، وایي چې هلته د دې موضوع د څېړنې لپاره یو پلاوی لګل دی. په کابل کې د امریکا سفارت په افغانستان کې له ډیر امریکایي وګړو غوښتنه کړې چې له افغانستان ووځي. د عام اړیکو دولتي کمیټه وایي د هوټلونو، حوزونو، حمامونو او ورزشي پروګرامونو فعالیتونه چې د خلکو ډیر خلک پکې راغونډیږي تر بلې خبرتیا پورې منع اعلان شوی دی. او په ټوله نړۍ کې په کورونا ناروغۍ د اخته کسانو شمیر نږدې 200,000 تنو ته ورسید.
اساسی او بشری حقوقونو د خبرونې درنو اوریدونکو زما همین هیواد سلامونه ومني. دا ونی د نړیوالې جنایي محکمې د ورستۍ پریکړې په اړه خبرې کوو چې ویلې دي په افغانستان کې بالا 2003 کال وروسته جنگي جنایت وڅېړي. نړیواله جنایي محکمه چې د هاګ محکمې په نوم هم مشهوره ده، مرکزی په هالند کې ده. دا محکمه چې د ملګرو ملتونو ملاتړ لزان سره لري، په نړۍ کې د مهمو مسایلو په اړه څېړنې او پریکړې کوي. د نړیوالې جنایي محکمې یا ICC د څارنوالۍ څانګې ویلې د نړیوالې جنایي محکمه د استیناف خونی قاضیانو د رایو په اتفاق موږ ته اجازه راکړه چې د 2003 کال د می میاشتې لومړۍ نیټې رئیس د افغانستان په خاوره کې د داشو جرمونو پاړه چې د وسلوالي جګړې سره تړاو لري پلټنې پیل کړو. د نړیوالې جنایي محکمې څارنواله فاتو بنسوډا وایي په افغانستان او نړۍ کې د عدالت لپاره دا یو مهمه پریکړه وه چې وشوه. بنسوډا که څه هم د افغانستان له حکومت او په افغانستان کې د جګړې لا نورو ښکېلو اړخونو غوښتي چې له دوی سره همکاري وکړي، خو دا به څومره ممکنه وي چې نړیواله جنایي محکمې ته داسې مهال چې امریکایي له څېړنو سره مخالفت کوي د دې زمینه برابره شي چې دا محکمه دې په افغانستان کې جنگي جنایت وڅېړي. د نړیوالې جنایي محکمې پریکړې د افغانستان لپاره څه اهمیت لري او دا هیواد به کوم لور ته بوزي؟ د همدې موضوع په اړه د خبرونې له میلمنو سره غږیږو. میلمانه مو د افغانستان د بشري حقونو د سازمان مشر ښاغلی لالګل لال او د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسون د ځانګړو څېړنو مشر او د نړیوالو بشرپالو قوانینو کارپوه ښاغلی محمد عالم عزیزي دي. عزیز صاحب، پیل به له تاسو څخه وکړو. نړیوالې جنایي محکمې یا ICC ویلي دي چې دوی په افغانستان کې له 2003 کال را په دې خوا جنګي جنایت څېړي. ستاسو په نظر د دې کار څومره امکان شته چې په اوس وخت کې وشي؟
نړیواله جزایي محکمه یا ICC په 1998 کال کې جوړه شوه او د روم په کانفرنس کې د دغه محکمې اساسنامه په 1 فصل 128 مادو کې د نړۍ د 120 هیوادونو لخوا تصویب شوه او په 2002 کال کې دغه محکمې عملا په کار پیل وکړ او افغانستان هم په 2003 کال کې د دغه محکمې عضویت ترلاسه کړ. نو په دې اساس افغانستان د نړیوالې جدایي محکمې یا ICC غړی هیواد دی او هر ډول جنگی جرمونه، بشریت ضد جرمونه، نسل کشی جرمونه چې د دغه محکمې د غړو هیوادونو په قلمرو کې ترسره کیږي، دغه محکمه هغه صورت کې چې دولتونه ونه غواړي او یا دولتونه ونه شي کولای چې هغې ته رسیدګي وکړي، دغه محکمه لاس په کار کیږي او د دې صلاحیت لري چې دغه ډول جرمونو ته رسیدگی وکړي، د هغوی عاملین تشخیص او هغوی ته جزا ورکړي.
لال صاحب، سره له دې چې امریکا د نړیوالې جنایي محکمې غړیتوب نه لري او له کار سره یې مخالفت هم کوي، آیا دا به امکان ولري چې د امریکا په موجودیت کې آی سی سی په افغانستان کې د ښکېلو غړو جنګي جنایت وڅېړي؟
اول خو زه باید دا یادونه وکړم چې په افغانستان کې د جنګي جرمونو د خاتمې لپاره، د زورواکۍ د خاتمې لپاره، د لاقانونیت د خاتمې لپاره او د قانون نه د تېښتې د خاتمې لپاره او د زورواکۍ د ختمولو لپاره دا اړینه وه چې دغه محکمې باید په هماغه 2003 کال کې دغه قدم پورته کړی وی او پریکړه یې کړې وی، خپل سرنوالۍ ته اجازه ورکړې وی چې عملاً دوی په افغانستان کې دغه څېړنې او تحقیقات شروع کړي وی او عملین یې د عمل په جزا باندې رسولي وی. په دې کې شک نشته دی چې دا یو اړینه پریکړه وه او پر